د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو یو ځل بیا مو هر کله کوم ز بشیر ګوخم زمامینه او سلامونه ومنه د وخت په پیښور کې لس بجې شوې دي دلته په پراګ کې د سحر اوه بجې دي په دې غړي کې تاسو بیل بیل ریپورتونه لرو مرکه او تبصرې او همدارز یو نیوز پروګرام هم دراورو خو دا غي ل اوریدو مخ کې ل حسیبه شهید خبرونه اورو
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی د بلوچستان د خروټ آباد د پیښې په اړه عدالتي رپورټ وایي چې څلور امنیتي ځواکونه پکې ذمه وار دي. امریکایي پوځ له مرکزي اسیا څخه د افغانستان د جګړې لپاره د اکمالاتو لار پراخوي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردک وایي په نړیوالو ځواکونو نیوکه وکړه چې د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو په مخنیوي کې لازم مرسته نه ده کړې. پوره خبرونه واوري د بلوچستان د خروټ آباد د پیښې په اړه عدالتي رپورت خپور شوی دی. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په دې رپورت کې ویل شوی دی چې د دې پیښې ذمہوار کسان د پولیسو او ملیشا او ځواکونو سلور سر تیری دي. رپورت وایي چې د ځواکونو ته د عدالتي سزا ورکړل شي. په دې اړه لا د پولیسو او ملیشا او ځواکونو څخه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. په خروټ آباد کې 15 چیچنیان د وسوالو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. رپورت وایي چې د بهرنیانو سره وسلې هم نه وي. افغان چارواکي وایي چې مشکوک وسوال او طالبانو د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ ولسوال تخته ولیدې. د کونړ والی سید فضل الله واحدی دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې طالبانو ولسوال مسافر خان قیومزی تخته ولیدې او تر اوسه پورې د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. له قیومزی سره د هغه زوی او دوه ساتونکو هم تخته ول شوی دي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک تیر ورځ پر نړیوالو ځواکونو نیوکه وکړه چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو په مخنیوي کې لازم مرسته نه ده کړې. جنرال وردک چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کول وویل په دې اړه یې څو ځلې له بهرنیو ځواکونو سره خبرې کړې خو هغه ورته غوږ نه دی نیولې.
قومندانی ایساف در این مورد او قسمی که ضرور بود و لازم بود با ما همکاری نکرده. دیروز هلیکوپترهای
ایساف هغه څه چې لازم او همکاري نه کړې. د جمعې پورې چې پاکستانی سرخی الوتکې زمون خاورې ته 3.4 کیلومتر نه نوته او حمله وکړي مونږ احتجاج وکړ ځکه چې دوی له 2011 کال را ورسته افغانستان د هوایی حریم د څارنې ژمنه کړې و. د جنرال وردک د څرګندونو په اړه د ایساف چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي. امریکایي پوځیان له مرکزی اسیا څخه د افغانستان د جګړې لپاره د اکمالاتو لار پراخوي. دا کار لدی ویرې تر سره کوي چې د پاکستان لاري افغانستان ته د اکمالاتو رسد د امریکا او پاکستان اړیکې لا هم بدتري او له خطر سره مخامخ نکړي. د واشنگتن پوسټ رسمانې په یو رپورت کې چې نن خبر شوی د پینټاګون د یو چارواکي لخلې ویل شوی چې نوم یې نه راخستل شوی راغلی چې په خوا به نوي په سلو کې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو اکمالات د پاکستان لاري راتلل خو اوس یوازې سلويخت په سلو کې دي. دا وخت امریکا حکومت د مرکزی اسیا له هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او نورو سره په دې اړه خبرې اترې او قراردادونه پراخول پیل کړي دي. د مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اورېده. ایران د دفاع وزیر وایي د میزایلو په برخه کې د هیواد پرمختګ وښوده چې د ملګرو ملتونو بندیزونه بې اغېز دي او ایران والې دفاعي پروګرامونو راونه ګرځي. ایرانی جنرال احمد وحیدی پرون په یو بیان کې وویل د ایران د توغندیو پروګرام د دوی خپل دی او د بهرنیو هیوادونو مرستو لپاره تکیه نه کوي. د یورانیم د غني کولو د کار د نه درولو له کبله پر ایران د ملګرو ملتونو له لوري بندیزونه لګول شوي. له دې ټکنالوژۍ څخه د اټومي وسلو او اټومي سونګ موادو په برابرولو که استفاده کیږي. لیبیه یاغیانو د افریقای اتحادیه د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې په ترابلس کې د قذافی د نیغ په نیغه ګډون پرته له حکومت سره د خبرو اترو په اړه دی. ملي انتقالي شورا وویل دا لومړی ځل چې افریقای اتحادیه د بشري حقوقو او دیموکراسۍ لپاره بیل شوی دغه کسان پیژني. دغه اتحادیه غړو دا هم ویلي چې د محمد قذافی د نیولو په اړه به د نړیوالو جرمونو د عدالت حکم نه مني. اخواناتو وایي چې د لیبیا په نیمه لویدیځه برخه کې هوایي بریدونه نو تا زور ورکړی دی. د غسیمې په پراخه توګه د محمد قذافی تر کنټرول لاندې دی. د حزب الله ډلې مشر وایي څلور کسان چې د لبنان د وژل شوي صدر اعظم رفیق حریری په وژنه تورن دي د دې ګوند درناوی وړ غړي دي. نو موږ له هغه څخه تحقیقات وغندل او دای د اسرایلو یو دسي سو غنله. حسن نصر الله دغه کسانو له تورن کېدو ورسته د لومړي ځل لپاره په یو ټلویزیوني وینا کې دغه څرګندونه وکړه. نو موږ ویل د ملګرو ملتونو په ملاتړ عدالت غړي په لبنان کې شخړو ته لمن ووهي. د عدالت په دې باب څه نه دی ویلي. په دې ورسته یو کې یو عدالت چې د ملګرو ملتونو ملاتړ هم لزان سره لري د حزب الله د ډلې څلور کسان د وزیر اعظم رفیق حریری په وژنه تورن کړل. حریری او دوی شتانه نور په 2015 کال کې په یو بمی برید کې ووژل شول. او د بحرین سنی واکمنو پرون ورسته تر هغې له خپل مخالف لوري سره خبرې پیل کړې چې پر شیعه مظاهرچیانو فشارونه زیات شول. دغه اعتراض کوونکو د زیاتو حقونو غوښتنه لرله. د بحرین بانفوزه شیعه ګوند الوفاق هم په دغو خبرو کې ونډه لري چې پرون په مانامه کې پیل شوي چې د بیلابیلو سیاسي او په حکومت پورې د تړلو ګوندونو شاوخوا 300 استازي پکې ګډون لري. د خبرو اترو له دغه اقدام سره سره حکومت د مخالفو هغه غوښتنو ته پام نه دی کړی چې د ټولو بندیانو خوشی کېدل او د مظاهرو په تړاو د نورو تورانو کسانو سپین اعلانېدل غواړي. امریکا هم په بحرین کې پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
له مشال رډیو مو خبرونه واردل او رډونکو په دې غړې کې به د غریبوچونه دروورو. د پاکستان قومي اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټې یو غړی وایي کمیټې دا صلاحیت لري چې په مالی درغلیو تورونو د دریو پخوانی پوځي افسرانو په خلاف کاروي وکړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دوی به له دې هېواده د پوځیانو له ویستلو وروسته هم خپلې اوږدمهاله مرستې جاري وساتي.
د میاشتې په وروستیو کې به افغان ځواکونه په اوو مهمو ولایتونو او ښارونو کې د امنیت مسؤلیت پر غاړه واخلي. افغانان باید پوه شي چې زموږ ملګرتیا دوامداره ده.
د مومندو د خواجه و سیمې خلک له حکومت ګیله لري چې دغلته ورته پرمختیایي کارونه نه کوي.
د وګړو د مسلیدې چې هر سړی خپل کوي سګریټ ویلونه تنهسته یو ټویلو غي پېپونه خوارکلو خلکو واپس ویستل. هغه ټیم نه وبم چې ختم شي وي سره راغلي نه څنګه 25 سینه دی خو تقریبا د تب ترقېتی کار یوم نه شوی.
د دې ترڅنګ درته نور سیمایز او نړیوال رپورټونه هم لرو او 19 پروګرام زما کور زما کله هم د دې غړې برخه ده د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټې د پوځي ادارې ته د مالی زیان رسولو په تور له دریو پخوانیو پوځي افسرانو د سپینوي د نه کولو وروسته د دوی په ضد د کاروایي کولو حکم کړی دی. په دې اړه احمد الله رپورټ لري.
د قومي اسمبلی پبلک اکاونټس کمیټې د فوزی ادارې نېشنل لاجستیک سیل ان ال سی ته په 1.2 کروڑ روپو نقصان رسولو درې پخوانی فوزی جرنیلانو په ضد د کاروایی کولو هدایت کړی دی. پبلک اکاونټس کمیټې لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه د پاک فوز درې پخوانی جرنیلان لیفټیننټ جنرال ریټایرډ خالد منیر خان، لیفټیننټ جنرال ریټایرډ محمد افضل مظفر او میجر جنرال ریټایرډ ظهیر اختر د پخوانی فوزی عامر پرویز مشرف په دوري حکومت کې د خزانه وزارت د هدایاتو خلاف ورزي کولو باندې په سټاک ایکسچینج کې سرمایه کاری کړې وه. اعلامیه کې ویل شوی دی چې کابینه ډیویژن پخوانی سیکرټر حامد حسن د رپورت تر مخه تر 10 اپریل 2009 پورې ان ال سی ته د دې سرمایه کاری لوجه 1.2 کروڑ او 80 لک روپو نقصان رسیدلې دی. د پبلک اکاونټس کمیټې ممبر او پاکستان مسلم لیگ همخیال ډلې د قومي اسمبلی غړی ریاض فتیانا مشال ریډیو ته ویل چې تیر میاشتې په 15مه نیټه کمیټې فوز ته ویلی وو چې تر 13 جون پورې د خپل رپورت د کمیټې په وړاندې پېښ کړي. خو د وو ورځې تیرې دو باوجود تر اوسه فوز مونږ ته خپل رپورت را نه کړو. د کمیټې یو بل ممبر نورالحق قادری مشال ریډیو ته ویل چې خواکه د فوز اداروي یا د کوم وزارت تر لاندې کارکونکو اداروي چې څه هم درغلي پکې وشي نه هغوی د کمیټې ته جواب دی.
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چې کوم آئینی حیثیت ته دا منی پارلیمنٹ ته او د پارلیمنٹ چې کوم حیثیت ته سپریمیسی منی خلق فوج منل دا نو کلا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو واڑی نو ابھی دے ٹول خبر ہو پختنا کول ایشی او پدے وکار وای ہم ضرور جی
کلا چمنگ دنور الحق قادری نہ او پختل چ فوز دو وادو باوجود تر اوسه کمیٹی تخپل رپورٹ اڑان دے نہ کڑو آیا کمیٹی با اوس د دې درې په خوانی جرنلانو په ضد څه قسمه کاروایی کوي نو هغوی وویل
کوم قسم تصادم او کنفرنٹیشن نه بچ کېدو لپاره د پبلک اکاؤنٹس کمیټه خیال همدا و چې فوج کې چې کوم ارګنایزیشن کې د نن خپل یو رپورټ تیار شي او خپل انکوائری او تحقیقاتو کې هغه رڼا کې موږ ته خبره مخې ته راشي دا به ډېره ښه وي اولې دا د شینو باندې د هغوی جواب او ریسپانس چې دی تیز او مؤثر نه دی د دې لپاره
وہ میاشت تیرے دو باوجود رپورٹ نے پیش کول په حق لا چکلا مشال ریڈیو د پاک فوج ترجمان اتر عباس سرا تماس نیولو هڅه وکړه نو ولې کامیاب نشو یاد دی وی چې تیر کال دسمبر میاش کې پبلک اکاؤنٹس کمیټي این ایل سی کیس کی دن کی درغلو په حق لا خپل کاروائی هغه وخت ودرولا کله چې د پاک فوج مشر اشفاق پرویز کیانی دا اعلان وکړو چې د معاملې تحقیقات لپاره به یو کمیټي جوړولې شي ولې تیر میاشت پبلک اکاؤنٹس کمیټي په خپل یو اجلاس کې دفاع سیکرټر اتر علی ته ہدایت وکړو چې و میاشت مخ کې فوج کمه کمیټي جوړه کړې وه تر درشم جون پورې د هغې رپورٹ کمیټۍ په وړاندې پیش کړی شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست د پېښور کور کمانډر وای چې په کور ایجنسی کې د حکومت او قومي مشرانو سره له خبرو وروسته دا پریکړه کړې چې په کور ایجنسی کې به پوځي عملیات کوي په دې اړه د خالد خان رپورټ اورو
د پېښور کور کمانډر میجر جنرال آصف یاسین ملک ویلی دی چې د کورم ایجنسی د ځایي مشرانو په خوخه د پاکستان فوج به ډېر ژر په منځي کورم ایجنسی کې عملیات پیل کړي چې دغلته د وسلوالو طالبانو پټ ځایونه ختمولو سره سره به د پاړه چینار لویه لار هم د عام اولس لپاره محفوظ کړي ځینې مطبوعاتو سره د خبرو په مهال میجر جنرال یاسین ملک وویل چې دوی په کورم ایجنسی کې د فوجي عملیات پیل کولو نیټه نه ده ټاکلې خو بیا هم مقامي انتظامی ته کړی دی چې دغه ځای د بې کوره خلکو لپاره د استوګنې او نور اسانتیاګانو بندوبست وکړي دا هغه جرګه ده چا چې د مری معاهده دستخط کړې وه او دغه جرګه مونږ په اعتماد کې اخیستې ده په دې جرګه کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم دي او د قام مشران هم او که زه دا ووایم چې دا عملیات د دې جرګې په غوښتنه کېږي نو غلط به نه وي په انتظامی توګه کورم ایجنسی په درې برخو اپر کورم لوئر کورم او منځي کورم ایجنسی کې تقسیم ده دا قبایلی ایجنسی د درې اړخونه د افغانستان ننګرهار پتیا او خوست سیمو سره پولې لګیدلی او بیا پاکستان کې د خیبر ایجنسی او رگزه هنګو او شمالي وزیرستان سره نږدې پرته ده په منځي کورم ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو په وجه د پاړه چینار او هنګو په منځ کې لوی سړک د بدامنۍ په وجه زیات تر بند وي چې د دې وجه عام اولس اغیزمن کیږي دا انګریزي رسپانې خبریال او کارپو مشتاق یوسفزی د کورم ایجنسی په حق لا وایي بریگیڈیئر سادوائی چیز سوات نه علاوه فوزی عملیات په قبالی سیمو کې ناکام شوې دي او لکه د نور عملیات په شان د کورم ایجنسی اپریشن به هم صرف د خلکو بې کوره کول نه زیات ستر لاسه نکړي میانزی کورم ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو په حق لا مشتاق یوسفزی زیاتوي
طالبان گروپوں راغلی ہو اور خپل مرکزونه جوړ کړی وو، نو هلته بیا حالات ډېر خراب شوي وو او چې په دې تل پر چنار روډ به چا سفر کوو نو هغوی به یې اغوا کولو. نو دا یو ډېر غیر محفوظ علاقه وه. تاسو وګورئ چې د پاکستان حکومت یا فوج یا ملیشیا به هم تل وو، هغوی به کټ جوړېږو دا خو د هغې د پاسه به ګنشپړي کپړې تلل نو هله به هغوی په دې ځای تېرېدل. دلته کښې حالات ډېر خراب شوي وو او دلته کښې د تحریک طالبان پاکستان هم ډېر زیات اثر رسوخ وو او د هغې د هېڅ کوم مشر نو فضل سعید حقانی د هغې مشر وو او دا ټول علاقه د دوی په ولکه کښې وه. دا چې کومه علاقه وه او د دې سره فوج چې کومه علاقه ده نو بیا بلکه بدي علاقه ده نو هغه د خیبر ایجنسي نو په خیبر ایجنسي کښې هم ځینې علاقو کښې بیا د ټي ټي پي ډېر اثر رسوخ وو. بیا ورسره دېخوا اورنګزی ایجنسي ده، دلته کښې هم د طالبانو ډېر زیات اثر رسوخ دی او دا ټوله سیمه دوی استعمالوي. دلته کښې خیبر ناول اورنګزی بیا کورما بیا افغانستان او داسې پرجینار او شمالي وزرستان، نو دا ډېر اهم علاقه وه دوی په هغه کښې وه.
د یادونې وړ ده چې د میرزي کورما د بې کوره شوو خلکو دپاره د فاټا سیکریټ د آفتونو کښې د مرستندویه ادارې یا اف ڈی ایم ای لخوا کوزه کورما کښې د دورانی کیمپ په نوم یو کډوالو کیمپ قائم کړل شوی دی چې د فوجي عملیاتو په وجه بې کوره شویو خلکو دپاره به د استوګنې او نور سهولیات بندوبست کولی شي. د چارواکو په وینا په دغه کډوالو کیمپ کښې د 4000 کورنو د اوسېدو بندوبست شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د امریکا څخه خبرېدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د اوسامه بن لادن د کور نه ترلاسه شوي دستاویزونو نه څرګنده شوې ده چې د القاعده ډلې دننه اختلافات زیات شوي وو او اوسامه خپلو پلویانو ته ویلي وو چې د مالی بحران نه د راوتلو لپاره دې سفارتکاران اغوا کړي او په بدل کې دې پیسې واخلي. د دې مقالې نور مهم ټکي له ګلایا زورو.
د امریکې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ یو مقاله د اوسامه بن لادن د کور نه میلاو شوي دستاویزو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د میلاو شوي دستاویزو نه څرګنده شوې ده چې اوسامه بن لادن زیاتره وخت په پیغامونو لیږلو مصرف کولو چې د القاعده شبقې قوت نور سیوا کړي او خپل ځان مضبوط کړي. امریکایي چارواکي وایي چې تیر کال د القاعده یو شمیر حامیانو بن لادن ته ایمیلونه کړي وو چې پکې د ډرون بریدونو کې یو شمیر د القاعده د غړو د وژل کېدو او د مالی بحران خبرې کړې وي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو چې د القاعده شبکې پخوانی مشر بن لادن د دستاویزو جاج اخستو د خولې لیکي چې د عرب نړۍ پاسون لږه موده وړاندې بن لادن خپل پلویانو ته په یمن او نور هیوادونو کې ویلي وو چې دا به ډېر وختي وي چې اسلامي ریاست جوړ کړی شي. په سیمه کې د القاعده سره دومره مرسته او وسایل نشته چې خلافت جوړ کړي. ورځپاڼه د ترهګرۍ پر ضد د امریکې یو چارواکي د خولې لیکي چې د اوسامه بن لادن د کور نه کوم مواد ترلاسه شوي دي، د دې نه بعد د القاعده شبکې په اړه نورې خبرې مخې ته راشي. ورځپاڼه د چارواکو د خولې زیاتوي چې د اوسامه د کور نه میلاو شوي موادو کارپوهانو سره د القاعده شبکې جامع تصویر کشي کې ډېره مرسته کړې ده چې د القاعده دننه ډېرې مسلې راپورته شوې وي او د شبکې پخوانی مشر بن لادن یوازې د 9 ستمبر پیښې وروستو یې سار کولو. ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د القاعده شبکې درې مشر اتیا عبدالرحمن بن لادن ته یو پیغام کې د سیاي لخوا د ډرون بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او د شبکې درېمې درجې مشران په ډرون بریدونو کې د وژل کېدو خبرې هم کړې وي. په دې پیغام کې اتیا عبدالرحمن بن لادن ته ویلي وو چې د شبکې غړي دومره په توندۍ سره وژل کېږي چې متبادل یې نه میلاویږي. ورځپاڼه لیکي چې یو بل پیغام کې بن لادن ته د بجټ په اړه ویلي شوي وو چې شبکې سره ډېرې لږې پیسې پاتې شوي دي. بن لادن خپل پلویانو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې د مالی بحران نه راوتو لپاره سفارتکاران اغوا کړي او په بدل کې تاوان واخلي. ورځپاڼه لیکي چې د اغوا کولو کار افغان طالبان هم خپل کړی وو چې په 2008 کال کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر او د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال اغوا کړی وو. ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د القاعده شبکې موجوده مشر ایمن الزواهری او بن لادن ترمنځ خط او کتابت کې په دې خبره اندېښنه څرګنده کړې وه چې په عراق کې د یاغیانو بریدونو کې ولسي وګړي وژل کېږي کوم چې د القاعده حیثیت په اسلامي نړۍ کې متاثره کولی شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته غوږیس. اوریدونکو، په پنجاب پوهنتون کې د شعرونو د یوې سیالۍ لپاره د خبرتیا او داسې پوسټرونه په دیوالونو راځړېدلي دي چې پکې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اوسامه بن لادن تصویرونه د امریکا د نیویارک د نړیوال تجارتي مرکز د سوزیدونکو ودانیو سره یو ځای ښکاري. په دیړه اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په یو رپورت کې لیکلي چې په پنجاب کې سخت دریز غواړي په ورته کرنو سره خپل اغیز زیات کړي. حسیبه شهید د دې رپورت غټ کې دراوري.
د شیرونو او مقالو د سیالۍ د پنجاب د پوهنتون په انګړ کې د سخت دریزو اسلام پالو د پخو نښې څرګندوي او د دې ښکارندوی دي چې دوی آن د پاکستان په کلتوري پلازمینه لاهور کې غواړي چې د دا ډول سیالۍ وللارې خپل اغیز پراخ کړي. د دې سیالۍ جوړونکو خپل شناخت پټ ساتلی دی، خو ډېر زده کوونکي او د پنجاب پوهنتون استادان شک کوي چې دا سیالۍ به د زده کوونکو یوې پیاوړې اسلام پالې ډلې پیل کړي وي، څوک چې په زیاتېدونکي توګه هڅه کوي چې خپل بنسټپالي افکار د پوهنتون په نورو زده کوونکو ومني او کله ناکله دا کار د زور له لارې هم کوي. اسوسییټډ پریس لیکي د جمعیت طالبای اسلام ډله چې د پاکستان له یوې لوی اسلامي پارټۍ سره تړلې ده وایي دوی په پټو فعالیتونو کې برخه نه اخلي، خو د دې ډلې مشر په عامه توګه منلی چې د پارټۍ ډېر غړي یې د اسامه بن لادن ملاتړ دي او له امریکا کرکه لري. د دې ډلې زیاتېدونکي ځان غوښتنې د پاکستان د تعلیم یافته او د ټولنې د منځنۍ کچې په خلکو کې سخت دریځي د خورېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا کسان د پوهنتون لویه برخه جوړوي. د منځنۍ طبقې دا تعلیم یافته طبقه په دې هیواد کې چې اتومي ځواک دی د طالبانو په شان د وسوالو ډلو په وړاندې دیوال ګڼل کېده. لیکنه زیاتوي په پوهنتون کې د جمعیت طالبای اسلام په شان د ډلو د اغیز پراختیا سره لدی چې ځینې زده کوونکي له سخت دریځه نظریو سره موافق نه دي. په دې برخه کې د پاکستان چارواکو بی غوري هم خي چې نه غواړي اسلامي ډلې چیلنج کړي. د زده کوونکو د دې ډلې مشر زبیر سفتر د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ویلي هر څوک چې د امریکا ملګری وي غدار دی. د نوموړي دا خبره د بیسما خان په نوم یوې 19 کلنې زده کوونکې غبرګه کړه او وی ویل د بن لادن د سیالۍ یو پوسټر یې ولوست. په سیالۍ کې د لیکونو لپاره یو موضوع ده، اسامه د کفارو د زړه داغ. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس وایي هغه ډله چې دا سیالۍ یې پیل کړې ځان ته د شیخ مینوال وایي. د شیخ کلمه د اسامه بن لادن لپاره کاروي. دوی یو ایمیل ادرس ورکړی دی چې خلک وکولای شي د جون تر دیرشمې پورې په دې سیالۍ کې د ګډون لپاره خپلې لیکنې او شعرونه ورواستوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس وایي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د سیالۍ ګټونکو ته به څه ډول جایزه ورکړل شي. ګڼ شمېر زده کوونکي وایي دوی د دې سیالۍ مخالف دي. د علي اکبر په نوم یو زده کوونکی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته وویل چې د انسانیت وژونکی ستر انسان نشي کېدای. په واشنگتن کې یوې خبري شوې سروې چې د اوسامه له وژل کېدو وروسته وشوه خودلې و چې یوازې په سلو کې 12 پاکستانیان په پاکستان کې د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې ملاتړ دي، خو یوازې په سلو کې 10 کسانو د امریکا د هغو عملیاتو تایید کړی و چې اسلام آباد ته نږدې د اوسامه بن لادن پر کور وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په وینا د پنجاب په پوهنتون کې د نظریاتو آزاد بیان اوس یو خطرناک کار دی. د ډیر زرو کسانو څخه د ډک دی پوهنتون یو شمېر زده کوونکو او استادانو اسوسییټډ پریس ته وویل د نظریاتو په آزادانه بیان کې دا خطر شته چې د جمعیت طالبای اسلام غړي سړی اسلام ته پسپکوي تورن کړي. د اسوسییټډ پریس په وینا دی ډلې اوس هم په پوهنتون کې ډیر بندیزونه راوستي دي. پوهنتون کې د موسیقي اوریدل بند دي او نجونې او هلکان له ټولګیو څخه بهر خپلو کې نشي کېناستلی. د پنجاب پوهنتون د فلسفې د ډیپارټمنټ مشر ساجد علي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي د دوی ایډیال شخصیتونه اسامه بن لادن او ملا محمد عمر دي. د پنجاب په پوهنتون کې د پوهنې د فاکولټي مشر حافظ محمد اقبال وایي زده کوونکي ځکه د سخت دریځۍ له خطر سره مخ دي چې په عامه پوهنتونونو او خصوصي ښوونځیو کې د زده کړې کیفیت خراب دي او له فراغت وروسته هم ورسره سمکار نه کیږي. هغه وایي داسې چاپیریال زده کوونکي د بنسټپالۍ او سخت دریځۍ خواته بیایي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکا سفیر کارل اکنبيري چې اوس په افغانستان کې دنده مخ په خلاصېدو ده ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید نړیوال اتحاد لا پیاوړی شي. هغه ویلي چې له افغانستان به د پوځیانو له وتلو وروسته بیا هم امریکا د دې هیواد سره خپلې همکارۍ او مرستې جاري ساتي. په دې اړه راځي چې د احمد زبیر ژمن رپورټ ورو.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال د پروسې پیل ته په اشاره سره وویل چې د افغانستان له خلکو سره د امریکا د متحده ایالاتو مشارکت د یو بدلون په حال کې دی. ښاغلی آیکن بیری په افغانستان کې نړیوال ائتلاف ډیر مهم بلل او ویل چې افغانانو ته د سولې او نیکمرغۍ د رسولو په هدف باید د نړیوال ټولنې ائتلاف او یووالی لا پیاوړی شي. ښاغلی بیری وویل چې د امنیت او اقتصاد په برخو کې به له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې له 2014 کال وروسته هم ادامه پیدا کړی. دی وایي د دې میاشتې په وروستیو کې به افغان ځواکونه په اوو مهمو ولایتونو او ښارونو کې د امنیت مسؤلیت پر غاړه واخلي. افغانان باید پوه شي چې زموږ ملګرتیا دوامداره ده. د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه به په 2014 کال د انتقال له پروسې وروسته هم د افغانستان د امنیت او له اقتصادي ودې سره مرستې ته ادامه ورکړي. ښاغلی آیکن بیری دغه څرګندونې د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د 215 کلیزې د لمانځنې په غونډه کې د امریکا په سفارت کې وکړې. په دې مراسمو کې یو شمېر افغان چارواکو، امریکایي ډیپلوماتانو او د بیلابیلو ادارو استازو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې ښاغلی بیری په همدې میاشت کې افغانستان پرېږدي او پر ځای یو بل ډیپلومات راین کراکر راشي. په یادو مراسمو کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټریس وویل چې په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو د امنیت د انتقال پروسې ته لاره هواره کړې ده. دوی وایي موږ د پام وړ پرمختګ کړی دی. د امنیت حکومتوالۍ او پراختیا په برخو کې زموږ لاسته راوړنې دوه برابره شوې دي او دې پرمختګونو افغانانو ته د مسؤلیت د انتقال بهیر ته لاره هواره کړې ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د جنرال ډیوډ پیټریس دنده هم مخ په ختمېدو ده او نوموړی د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ټاکل شوی. د امریکا متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 عسکر لري. ټاکل شوی چې روان میلادي کال افغانستان نه د دې هیواد 10,000 عسکر ووځي او د راتلونکي کال تر اوړي پورې ټول 3,000 عسکر افغانستان پرېږدي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
مشال ریډیو ته غوږ سرودونکو، نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو تبصره کې لیکلي د امریکا د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس په مشرۍ کې په کامیابۍ سره د امریکا شاوخوا 1,00,000 پوځ د عراق څخه راووتو او دا رنګ ممکنه شو چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره غوره ستراتیژي جوړه کړی شي. خو تبصره کې زیاته شوې چې د رابرټ ګیټس په ځای د نوي دفاع وزیر لیوین پنیټا لپاره هم یو شمېر ګواښونه موجود دي. د دې مقالې غټ ټکی اسرار المومن درته وایي.
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تبصره کې راغلی رابرټ ګیټس چې د وړاندې څخه یې د امنیت په څانګه کې د 40 کالو تجربه لرله. په 2008 کال کې د هغه وخت د امریکا ولسمشر جارج ډبلیو بوش لخوا د امریکا د دفاع وزیر جوړ کړی شو. هغه وخت د امریکا د دفاع وزارت د دوه بې ترتیبه جنگونو او نورو خرڅونو لوجې د لوی ګواښونو سره مخامخ و. مقاله کې راځي چې رابرټ ګیټس د خپلې چوکۍ د پرېښودو پورې په کامیابۍ او مهارت سره د دې چیلنجونو مقابله وکړه. د دوه جلا جلا پارټیانو د ولسمشرانو تر واک لاندې ښاغلي ګیټس په پوځي اخراجاتو بیا بیا توجه ورکړه چې دا رنګ د اخراجات د 21مې صدۍ د معیار لاندې راولي. هغه د لولپوړو چارواکو څخه د غوره احتساب غوښتنه وکړه. نوموړي په دې هم زور راوړ چې د ناټو غړو هیوادونو دننه بوج تقسیم کړی شي. ښاغلي ګیټس په مشرۍ کې په کامیابۍ سره د امریکا شاوخوا 1,00,000 پوځ د عراق څخه راووتو او دا رنګ دا ممکن شوه چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره غوره ستراتیژي جوړه کړی شي او همدې سره به امریکایي ځواکونه د دې جوګه شي چې خپلو کورونو ته لاړ شي. خو لیکوال وایي د رابرټ ګیټس پر ځای راتلونکي لیون پنیټا لپاره هم یو شمېر ګواښونه موجود دي. هغه لبا په کار وی چې په پوځي بجټ کې نور اصلاحات وکړي ځکه چې په یو ډالر کې 50 سنت په پوځي اخراجاتو باندې لګي. خدا به په داسې طریقې سره کول پکار وی چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ نشي. په مقاله کې راځي چې لیون پنیټا دا کار په خطر کې کولې شي ځکه چې نوموړی په ډیموکراتیک او ریپبلیکن دواړو ګوندونو کې احترام لري. په مقاله کې راغلي چې په روان جنگونو او خطرو کې په پوځي بجټ کې کمی کول یو ګران کار دی. پکار ده چې په نړیواله توګه د امریکا د لومړیتوبونو او ستراتیژو بیا کتنه وکړي شي او په دې لړ کې لیون پنیټا ښه کردار لوبولی شي. نوموړی دا هم کولی شي چې په ناټو غړو هیوادونو زور راوړي چې په روان پوځي عملیاتو کې زیاته نه زیاته برخه واخلي او دې کولی شي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو د ستراتیژۍ په لړ کې د اوباما د انتظامی مرسته وکړي.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پریږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زموږ خبرونه په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدلی شئ. تاسو هلته لاړ شئ، زموږ تازه خبرونه هم هلته شته دي او پخوانۍ خبرونه هم د هغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. دا وخت په پېښور کې 9:30 دی. له حسیبه شهید نه بعد خبرونو سر ټکی وارو.
د بلوچستان د خروټ آباد د پیښې په اړه عدالتي رپورټ وایي چې څلور امنیتي ځواکونه ذمه وار دي. پکې د خیبر پختونخوا د شانګلې په یو چیک پوسټ باندې نامعلومه وسوالو برید کې درې پولیسان وژل شوي دي. امریکایي پوځ له مرکزي آسیا څخه د افغانستان د جګړې لپاره د اکمالاتو لار پراخوي. د افغانستان د دفاع وزیر پر نړیوالو ځواکونو نیوکه وکړه چې د پاکستان پوځ لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو په مخنیوي کې لازمه مرسته نه ده کړې. د ایران د دفاع وزیر وایي د میزایلو په برخه کې د هیواد پرمختګ وښوده چې د ملګرو ملتونو بندي زونه به اغیز دي او ایران بالا دفاعي پروګرامونو راوونه ګرځي. او لیبیا یاغیانو د افریقی اتحادیه د هغه وړاندیز هر کله وکړ چې په ترابلس کې د قذافی د نیخ په نیغه ګډون پرته له حکومت سره د خبرو اترو په اړه کړی دی.
تاسو د خبرونو سرټکی له حسیبه شهید څخه اوریدل. اوریدونکو مشال ریډیو ته اغوګس. د ننګرهار د افغانستان د ننګرهار ولایت سیمه ایزو قومي مشرانو د شنبه یا خالی پورز د ننګرهار د قبایلو د ریاست په تلالار کې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو بریدونه په سخت ټکو کې وغندل. دوی د افغانستان په حکومت غږ وکړو چې د پاکستان د تیری مخنیوی دی وکړي، کنه دوی به د خپل ځانونو څخه په خپله دفاع وکړي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اور.
په ننګرهار کې میش قومونو د شنبی یا خالی په ورځ په احتجاجیه غونډه کې د ننګرهار په سرحدي سیمو د پاکستانی پوځونو د توغندې او بریدونه په سختو ټکو وغندل. دا غونډه چې د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه، د ننګرهار د بیلابیلو قومونو مشرانو، عالمانو او ځینې دولتي چارواکو پکې ګډون کړی و. د کامې ولسوالۍ قومي مشر امان الله خان وویل چې که حکومت د خپلو خلکو دفاع نشي کولی، خلک حاضر دي چې د ځانونو دفاع وکړي.
دا یو زیاتی دی، ظلم دی، تجاوز دی، زموږ په خاوره، زموږ په ولس، زموږ په وطن باندې. موږ د خپل وطن دفاع ته هر وخت تیار یو، آماده دي قرباني ته. د وطن مثال د مور او پلار دی. څوک چې په خپل وطن نه دفاع ونه کړي، زه خو هم چې دیس افغان نه دی.
د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ قومي مشر درویش لالپوروال وویل
د افغانستان د حکومت دریز لږ سلو روان دی. په دې خاطر چې سلو روان دی، تر اوسه پورې هیڅ دوی ونه کړل. د دې باید ته د سوک جواب ورکړی وي، ډس ته د ډس جواب ورکړی وي، مزایل ته د مزایل جواب ورکړی. خو موږ دغه بریدونه چې کوم کیږي، زما په خاوره، زما په دغه سیمه ماشوم، زما په کونډه، زما په دیوال، زما په ځمکه، زما په مکتب چې کوم بریدونه کیږي، حتی که هغه د هر مملکت نه دی، هغه موږ غندو.
د غونډې په اخیر کې یو پریکړلیک هم صادر شو چې په یو ځای کې راغلی وو.
باندې ننګرهار مشته ولوسونه د پاکستان د فوج دغه ناوړه بریدونه په کلکه غندو. دوهم، موږ د ننګرهار ټول مشته قومونه له مرکزي حکومت نه په کلکه غوښتنه کوو چې د پاکستان سره دغه ستونزه پای ته ورسوي. هر څومره چې ژر کیږي د هغوی توغندي بریدونه بند کړي. دریم، نړیواله ټولنه چې د بند توافق نامو په رڼا کې د افغانستان ارضي تمامیت مسؤلیت په غاړه لري، په کلکه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې مداخله وکړي او د پاکستان بریدونه منع کړي. څلورم، که دولت او نړیواله ټولنه ژر تر ژره د دې ستونزې د حل لپاره اقدام ونه کړي، د ننګرهار خلک به په خپل لاس په کار شي او له خپلې خاورې په کلکه دفاع وکړي.
د ننګرهار سیمه ییزو قومي مشرانو د سرحدي لیبه قوماندان جنرال امین الله امرخیل ستاینه وکړه چې د خپلې خاورې د دفاع په لار کې له خپلې دندې استعفا ورکړي. جنرال امرخیل هم په غونډه کې موجود و. وی ویل چې دی اوس هم په خپل دریز ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار والی ګلاغا شیرزي په ننګرهار کې له افغان قونسلګرۍ غوښتي دي چې په افغان خاوره دي د توغندۍ او بریدونه بند کړی شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او رسپانه وال سټریټ جرنال په خپل یو ریپورت کې لیکي د ایران انقلابی ګارد په افغانستان او عراق کې خپل ور پکوډلو ته نوې قسم وسلې ورکړې دي چې مخې د دغه هوادون څخه د امریکایي ځواکونو وستل ګړندې کول دي. همدارس د امریکا او یورپ چارواکي وایي چې ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقایي هوادونو کې راپورته شوي سیاسي پاڅون هم تر خپل اغیز لاندې راولي. د دې مقالې غټکی له اسرار لمومن څخه ورو
په ورسپانه وال سټریټ جرنال کې لیکوال جانو سولومون د امریکایي چارواکو د خلیلي کې چې په دې وروستیو یو نیک دومیشتو کې د ایران انقلابی ګارد په افغانستان او عراق کې خپل اور پکو ډلو ته نوې قسم وسله ورکړې ده چې مخیله دغه هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو وستل ګړندې کول دي. د امریکا د دفاع چارواکي وایي د ایران لخوا د دې وسلو له امله په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته لوی مرګ جوړه اوخته ده. مقاله کې راغلي چې ایران په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد طالبانو ته داسې مزایل ورکړي دي چې په لری فاصله کې د یو خوندي ځای نه خپل هدف په نښه کولی شي. مقاله لیکونکي وایي د ایران لخوا د ګام سره کېدای شي په منځني ختیځ کې د سپینې ماڼۍ او تهران ترمنځ پټه سیالي توند شي. امریکا دا مهال په خپلو اوږدمهاله ملګرو هیوادونو لکه تیونس او بحرین کې د راپورته شوي پاڅون وروسته په هلو ځلو بوخته او غواړي چې دغلته کې ثبات راشي او هم په عراق او افغانستان کې د دوی ملګري حکومتونه کامیاب شي. ولې ایران په دې حالاتو کې په خپله سیاسي ګټه باندې نظر ساتي او غواړي چې څومره زر کېدای شي امریکا په بد حال کې خپل پوځونه وباسي. ورسپاڼه په عراق کې د امریکایي ځواکونو د یو لړپوړي ویان دخلیلي کې د هغه په فکر څومره چې د هغوی د وتلو نېټه را نږدې کېږي همره د ایران پلو اور پکو ډلو لخوا په هغوی بریدونه زیاتېږي. د جون په میاشت کې په عراق کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شو کوم چې په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو زیاته شمېره ده. امریکایي پوځي چارواکي د دې ټولو بریدونو پړه په شیعه ډلو اچوي کومو ته چې القاعده یا بلې سنی ډلې نه بلکې د ایران انقلابی ګارد روزنه ورکړي. په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان له وسلوالو طالبانو سره داسې وسله کتل شوې چې په ایران کې جوړه شوې. د امریکا د دفاع وزارت دا هم اندېښنې ښودلې چې په خلیج فارس کې د ایران لخوا مخ په زیاتېدونکي پوځي هلې ځلې جنگ رامنځته کولی شي. مقاله کې راغلي د ایران د بهرنیو چارو پالیسۍ د دوه طاقتونو یعنی د مشر محمود احمدی‌نژاد او د ایران د ستر روحانی مشر آیت الله خامنه‌ای ترمنځ راغلی. د امریکا او یورپ چارواکي وایي ایران هڅه کوي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو کې راپورته شوی سیاسي پاسون تر خپل اغیز لاندې راولي. په ایران تورونه دي چې په شام کې د راپورته شوی سیاسي پاسون د غلي کولو لپاره یې دغه هیواد ولسمشر بشار الاسد ته خپل پوځي سلاکار لیږلی. د امریکایي چارواکو لمخې په مصر، بحرین او نور داسې هیوادونه چرته چې امریکا تر فشار لاندې راتلی شي ایران پکې خپل استخباراتي او د پروپیګنډې خورولو هلې ځلې توندې کړي. بلخوا ایران دا تورونه رد کړي چې ګیند دوی انقلابی ګارد په عراق او افغانستان کې اورپکو ته وسله ورکوي. ایران تور لګوي چې د امریکا لخوا د دې تورونو مخه په سیمه کې خپل پوځي قیام ته دوام ورکول دي. ورسپانه د ایران د چارواکو د خلیلي کې چې امریکا او اسرائیل د ایران په داخلي چارو کې ګوتې وهي. ولی امریکا او اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي دي. ورسپانه زیاتوي چې په دې وروستیو کې ایران د افغانستان، عراق او پاکستان ولسمشران تهران ته رابللي وو. د ولسمشرانو دې غونډې ته د ایران لوړپوړو چارواکو دا خبره په ډاګه کړه له سیمې څخه د امریکایي ځواکونو وستل دي چټک کړی شي. امریکایان په دې عقیده دي چې د عراق په پرتله په افغانستان کې د ایران مداخله کمه ده. ولی امریکایي چارواکي وایي دا سې ښکاره ثبوتونه ترلاسه شوي کوم چې ښایي ایران د ناټو او امریکایي ځواکونو پر ضد طالبانو ته داسې راکټي ورکوي کوم چې په اوږده فاصله کې خپل هدف په نښه کولی شي. یو امریکایي چارواکي وایي هغوی داسې وسله پړومبیزل په افغانستان کې لیدلې. مقاله لیکونکي د امریکایي چارواکو د خلیلي کې د ایران له پولیسو سره نږدې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کولو سره د ایران اندېښنې زیاتې شوې دي. مقاله لیکونکي په اخره کې لیکي ایران غواړي چې په عراق کې له خپلو پوځونو څخه کار واخلي چې دارنګ بغداد په دې مجبوره کړي چې د تهران سره خپل نږدو اړیکو ته دوام ورکړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
د ماکی یو کړه اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلی شي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
زما کور زما کلی خبرونه لګروسه درته خبرو او خبره د کلو کېږي. نو د مومندو د خواجوس کلی حال بدر کو چرته چې اوسیدونکو وای حکومت له دوی سره د سہولتونو په برابرولو کې هیڅ مرسته نه کوي. دا کلی له هغه 15 کلو څخه دی چې څو کاله وړاندې د چرسدی ضلع سره تړل شوی او متنازع بلل کېږي. شنواز ترکزی د دغه دلته د خلکو سره خبرې کړې او دا ریپورت پیرا لګل.
د تنازی ښکار 15 کلو سیمې خواجاوس او شاباس خان کورونو کې د 500 زیاتې ماربل کارخانه جوړې شوې دي او د ځای ولس د وینا تر مخه دغه کارخانونه د کانو غندو بو د هغوی د کروندې زمکي خرابې کړې دي. هغې وای چې د هغوی په سیمو کې تر دې دمه ترقیاتي کارونه هم نه دي شوي او سلطانې چې اوسپینګری دی وای که حکومت په منځ کې ناراضي هغوی به دا کارخانه په خپل زور هم بند کړي.
د دې چې څومره کانی مې د کوي دغه کانی د اوبر اوړي او مونږ ته په دې پټو کې خوري. حکومت هم دا زارې وکړي چې کم دې پورې مونږ تلې شو لاړو جړا موکړه. نو زمونږ د قسوالې چې یادې مونږ د اوبه د کارخانو ولا بند کی او یادې مونږ د دې ځان پاسې شي زو چرته لاړ شو یا هندستان ته لاړ شو یا افغانستان ته لاړ شو. مونږ دا سوال چې په دې به زمونږ شر کېږي که شر پې زمونږ وشو بیا دې حکومت زمونږ مان له ناراضي مونږ پېښه او دا کارخانو ولا پېښه.
نیاز علي خان د ډاک خواجاوس اوسېدونکي دی او وایي د صوبایي اسمبلی ممبران ووټونو اخیستو له راشي بیا یې په سترګو هم نه ویني.
د تېر شوې روژه کې نه بله روژه کې محمد علي راغی زمونږ ایم پی او ماتل ماتلار روخه یا پیر. نو دغه خبره چې محمد علي ملیم زیاده ومن غم د دې کلی لیم زی خو محمد علي اړو سره دی خو بیا ونه قتل پیر بیا په دې کې نه بدريزه له په دوره چې راشه بیت زمږ دا مسائل حل کا پیر. موږ سره پاکستان نه بار نه منګم په دې پاکستان کې چې د خوځو سره کونه دی په خيږي غوي ته ټویلونه وزي د زمږه خواجه وسه چل کړي که څه پکې خو دوی دې موږ ته و چې تاسو کې دا پارخت حکومت یې منو وټي منو الیکشن لولزو.
خان افضل وویل په سیمه کې د سکلو اوبو د پاره هم څه خاص تنظیم نشته دی.
دوی به دا مسلې چې هر سړی خپل کوي سګاری ټویلونه تنهسته یو ټویلو غي پېپونه خوارکلو خلکو واپس ویستل هغه ټیم نه وبام چې ختم شوی دي سره راغلي نه دي څنګه 25 سینه دی خو تقریبا د ترقیاتي کار یوم نه شوی.
یو بل بشر ممتاز خان وویل د هغوی کور ته هغه تګلارې هم کچه دي په کومه چې د شاباس خان کورنو او خواجاوس کلی ولس پیښور ته ځي.
بس موږ دا د کلی لار د ایمرجنسی لار د شپې بیمار شي کنه او اچانک بیمار شي نو دا لار د کچه ده دا وره. نو بس موږ ته دغه د بیمار تکلیف دا وره کچه ده ګاډه په سم نشي تله ایم پی ته شل دل ویل غول دي کومه لا دا وره اوسه پوری ونکړل.
تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریٹر تحصیل شبقدر میا انیس الرحمن په دې سوال چې د کارخانو غندو بو د کروندګرو زمکه خرابوي وی ویل
کارخانه کم کارخانه د پاکي سپټیک ټینک نشته نو تاسو دا وکړئ چې لکه خپل کارخانه کې چې څومره کارخانو ولدي ټول د نوټس ورکړي د ما خالي پر ریکارډ باندې د مونږ سره 126 دی یا 122 کارخانه دي هغه د مونږ نوټس ورکړي تاسو سپټیک ټینک جوړیږي کمی وبندې رونو تزي او اریګیشن پرپس کم دی هغه د سر متاثر کیږي او نو چې دا شی چې کم دی چې دا بنشي ولا کده دغه دا او بچ کم دی دا ادودوب چې دا سپټیک ټینک تزي پراپرلی او مطلب چې اریګیشن چینلز ته کم دی چې نه پریوزي
او د غندن آلو د صفای پاړه د میا انیس الرحمن وینا وا
ازمنګ ټیم چې کوم دا نو اغي د سینټیشن فیسیلیټي ور کې سپ پر رورل اپا اساری په اربن ایریا کې او دغه ځکه تاسو کوم یاد وای نو دغه په اربن کې نه دغه پر رورل ایریا کې دی او ګورنمنت په دې سره زړه کې سم له ګراوند نن ته یا مطلب چې مزید دا سیدا وکړو بیا وکړو ان شاء الله پر رورل کې موږ کوشش کوو.
سو وخت چې موږ سیمینار د صوبای اسمبلی د پاره ټاکل شوی غړي محمد علي سره د رابطې بیا بیا کوششونه وکړل هغه ټلیفون او چات نکړو. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو تیر مخام د کوټې په میزان څلورلاره د عوامي نېشنل ګوند غړو ځینو وزارتونو صوبو ته د ورحواله کولو او د صوبایي خودمختاري په خوشاله کې یو جشن وک. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان وزیر اعلی محمد اسلم رئیسانی ویلي وو چې مرکز دې صوبو ته د دغه وزارتونو د واک اختیار د سپارلو سره د دې ادارو د چلولو لپاره پوره پیسې هم ورکړي. نیاز موساخیل په رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو لډول او اتن سره د صوبای خودمختاري ورځ ولمنځله. پتہ غلط کی دا عوامی نیشنل گوند یو صوبائی مشر اورنگزیب قاسی و مشال تویل
گور پښتونخوا صوبہ جوړم سواز مج ډیر لوی ګټه وش پښتنو ته مج یو د دې خپل شناخت ورکې د وطن شناخت ورکې د قومیت شناخت ورکې. هغه وخت هم مش پښتونخوا په عقل باندې جشنونه جوړ کړی و، اتڼونه او ملي اتڼونه وی ډولونه وی او خوشحالي و. نن چې کی صوبائی خود مختاری چې دی هغه د اقتصاد سره تعلق لري، د خلکو د حقوقو سره تعلق لري. نو چې کی هغه صوبائی خود مختاری تر یو انده پوری هغه محکمه مشتمل
عوامی نیشنل گوند کارکونکو پسندرو او اترونو سره د صوبای خود مختاری جشنونه ولمنځل. په دغه اړه د یاد شوی گوند یو ځای مشر وویل
زمانم جمال الدین رشتاد زده کوټ ضلع ډیپټی کنوینر په 13 جون باندې دویم مرحله پای ته ورسوله چې د صوبای خود مختاری په حق له چې د قائد جمهوریت خان عبدالولی خان د 13 کال کم جدوجهد چې هغه سر ته ورسېدی او د صوبای خود مختاری در ډیره حده پوری چې دی هغه موکمه ثبوته اوس مرز دا داسې دی لکه مرکزی پارټي چې کوم اعلان کړی نو پرون چې په پېښور او کراچي کې نن دا هغه د اعلان مطابق مرنن په دې کوټه کې پر بچا خان چوک باندې د خوشحالي اظهار کړو.
یاد دوی چې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته وفاقي حکومت ګڼ شمېر محکمې و صوبو ته حواله کړې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو در سره وعده کړې وه، یو نیز پروګرام زما کور زما کلی درته لرو، هغه تیار دی. شاهین بنوری د دې پروګرام کوربه دی، راځئ چې وایو.
ستړي مشه په ونیز خبرونه زما کور زما کلی کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزونه اومنه. د نن په خبرونه کې به تاسو ته د پښتونخوا د سوابې ضلع د تورډیر کلی په اړه معلومات درکو. تورډیر یا تورډیرې د سوابې یو زوړ او تاریخي کلی دی چې د سیمې په سیاسي، تعلیمي، کلتوري او معاشي پرمختګ کې یو مهم کردار لوبولی دی. د وخت د مزل سره د کلی اوس د وړوکی خارګوټی شکل اختیار کړی دی او د سوابین وروستو د ضلع د کاروباري او معاشي هلو ځلو مرکز دی. د اباسین په غاړه آباد تور ډیر د فطرت په ښایستونو رنگین او ښکلی دی. نږدې ورسره کوند پارک دی چې د خوشا سیمو نه ورته خلک د سیل او وختیری د پاره راځي. ځمکه زرخیزه ده او ډیر خلک یې کر کرونده کوي. تیر ونه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد دی کلی ته ورغلی او د کلی د خلکو سره ستاسو لپاره د غی په تاریخي، معاشي او ټولنیز ژوند خبرې ترې کړې دي. د کلی د تاریخي پس منظر په اړه د کلی یو مشر محمد عارف وای
وای چې دا کلی د زوړ هندو مت د زمانه راسه آباد دی. دیندوانو یو خدای چې هغه تا رتن دیوی وای په هغه حواله باندې دا تور ډیر آباد شوی دی. او یو روایت دام نه چې دلته یو ډیر دی چې انتا دیندوانو معبودان راجم کړی شو، بیا هغه اوسول شو، سره خاور چې ولغه په تور خاور کې بدل شو. نو وای چې په هغه حواله باندې دیتا تور ډیر وای. او دین وروسته چې کله بیا دا د هندو مت دور تیر شوی دی او گوتم دلته مارو شوی دی، پینګلی شوی دی. بعض وخت کې د مشرانو نه سماله خون راکې چې کې نه ما نو مت دا خبره معلومه شو چې د ازادۍ تحریک په وخت کې چې کوم کانګرس مشرانو او د کانګرس ډلې اکثریتی مشرانو دی کلی تر اتک کړي ان تر دې هدا پوره چې دلته خوا کې ستاسو د کوم ځای کې چې تاسو ناس ته اس کوي د دې خوا کې په یو 200 قدمونو کې نږدې یو ډیر دی. او هغه باندې د منفعت کاکا ډیر دی او دا منفعت کاکا یو ډیر نر او زور پښتنو او د دې پیروکارو ملګرو د ازادۍ په جنگ کې ډیر غټه برخه اخیستې ده. کله چې بیا بادشاہ خان یا د بادشاہ خان سره لږ نږدې ترغدې بابا جی صاحب دا خلک راغلی دی دلته نو په تور ډیر کې هغه سره ډیرو خلکو ملګرتیا کړې ده. تور ډیر یقینا چې ډیر غټه آبادی ده او دلتا د اوټرانو یو ډیر غټ تعداد دی. د اوټرانو په حواله باندې دا په 200 کې تقسیم کړی شوی دا یو ته مونږه متنی وو او دویم ته مونږه تور ډیری نمبر 1 وو.
تور ډیر او خوښه سیمو کې د 100,000 نډیر خلک ژوند کوي. د سیمې ځوانان د زده کړو لپاره تعلیمي ادارې لري. بیا هم په دې کې ډیر بهر هیوادونو ته د مزدورو لپاره ځي. انور زیب سحر یو لیکوال دی او په سیمه کې د ځوانانو په تعلیمي او کلتوري هلو ځلو نظر ساتي. هغه وایي
تو ډیری کې خود سرکاري سکولونو سره سره پرایویټ سیکټر کې هم ډیر سکولونه کار کوي او د توړيري تعلیمي حالت چې دینو په دواړو سایډونو په سرکاري سایډ او په پرایویټ سیکټر طرف باندې ډیر ښه روان دي ان شاء الله. او توډیر کې چې کوم دی نو تقریبا د چاپی علاقو نه زیات سکولونه دلته دي.
په سرکاري سکولونو باندې وغږیږو کنه تاسو ته معلومات شته دی چې ستاسو ماشومان ځوانان له څومره سهولتونو نه برخمن دي؟
نو کوم د سرکاري سکول سعودیات خبره کوو نو هغه خپل ځای ښه کافی سعودیات ورکړي دي خو یو کمیشته دی. کم کلاس چې موږ لا د 40 ماشومان لپاره جوړ شوی هغه کې نن سبا موږ سره کم از کم 80 85 90 پورې تعداد هم شته دی. نو دغه یو مسله سرکاري سکولونه. او بله خبره ده چې د سټاف ډیر کم دی. کم سکول کې چې تقریبا 10 یا 12 سامیان یو 2-3 خامخا کې خالی نو دغه یو کمیشته دی.
دلته نه چې د سکولونو نه ځوانان وزي کنه فارغېږي دوی بیا په څه کارونو باندې مصروفېږي؟ داسې څه زمینه د کار شته په سرکاري سطحه باندې چې دوی تنظیم کړی شي؟
نو په د توړيري پاک لکه زده وم نو زمونږ د خلکو ذهن چې دی هغه خاص کر فارن طرف لري کاروبار طرف لري او ډیر کم چې وینو کالجونو له یونیورسيټیانو لګیا لاړ شي.
په دې توړيري کې کتا سیما ته په فرهنګي چارو باندې لګو غږیږي
په ادبي لحاظ هم توړيري چې دی خزر خیر مکړه. او تقریبا د 1996 مونږ په دې اړه زړه کې برخه لو اول چې دی نو مونږه د ساو لیکونکو مرکې سره د توړيري ملګري هغه سره مونږه برخه غشته او د هغه ممبران. بیا دینه پس تقریبا په 2000 کې دلته یو بل ټولنه جوړه شوه چې ریدی ادبی ټولنه په نوم باندې و. هغه نه پس بیا چې دی نو دلته د عباسی ادبی جرګې یو توړيري څنګه کولاو شو. دا هغه نه مخکې چې دی د عباسی بلاک ادبی جرګه و او ټول مرګي پکې خپ خپ طریقې سره کار کوي. ټول ناول د اشم بابا نوم راځي چې چاربیتې ډیر ښه شاعر و. هغه نه پس چې کوم معروف نومونو هغه امان الله استاد و چې د هغه د کول مطابق هغه له خپلې 950 چاربیتې یاد وی په یو وخت او د امان الله استاد سره سره اسلام الدین کاکا چې په اسلامي کاکا باندې مشهور او بیا په نوی ادب کې ریدی ګل بندا یو ډیر مشهور نوم او ډیر کار د توډيري په ادب کې کړي. هغه به کال په کال دلته په توډيري کې مشاعره کوله او د چاپیر علاقو نه ریدی ګل بندا په کوششونو په هلو ځلو باندې به شاعران راتلل مشاعرو کې وبره. خو بهرحال د چاربی د ډیر ښه شاعران په توډيري کې په زړو شاعرانو کې تیر شوي.
د وخت ریدو سره سره د کلی کلتوري قدرونو کې هم بدلون راغلی دی. زړه رسمونه رواجونه یا خو بیخی د منځ تللی دي او یې شکل بدل شوی دی. فیصل فاران د سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی. هغه د سیمې کلتوري بدلونونو ته سپدې نظر ګوري.
بنیادی خبره خدا ده چې په خوا چې کومه مخصوصه تاکلی او تړلی کلیواله ټولنه وه نو هغه کې د اجتماعي داسې ځایونه وو چې هغه کې به خلک راغونډېدل چې کله خلک راغون شي خپل کې نو بیا هغوی د تفریح دپاره هم او د وخت ضرورت دپاره هم د وخت غوښتنې دپاره بیا ځینې سیزونه ځینې رسمونه ځینې رواجونه هغې کې پیدا کېږي. نو پخوا چې کوم دی حجرې آبادې وې دلته کې بله چې حجرې آبادېدو یو بنیادي وجه دا هم وه چې پخوا زمانه کې چې کوم دی کورونه لنډ تنګ و ډېر لنډ تنګ کورونه وو نو مشران چې کوم دی نو هغوی به زیات وخت چې کوم دی حجرو کې تېرولو وخت سره چې کوم دی خلکو سره پیسه راغه حالات بدل شو نو واړو کورونو په ځای لوی کورونه دغه شو او منډه تړم جون کې سیوا شو ناغي سره وجوري شاړې شو دې سره بلل شي زونه لکه په خواجه کم دی ارټونه وارټونه ختم شو په خو کورونه کې کویانو خانو اغي سره به د میل میلاب چې کمی رابطې وي نو هغه ختم شو نل کې ولګي دي پمپونه ولګي دل نو هغه ختم شو ادي نه علاوه چې کم دی تنور یو سیستم وو نو اغي سره به چې کم دی خامخس د غرما او ما خام به چې کم دی خزي راغونډي شو بلې کې به یو ځای شو او خبر یا تریب کې دی ادي نه علاوه چې کم دی ګودرونه آباد شو په خو د بولو یا مسله وا کم کوس کویان بو په کورونو کې غنی زیات تر خلکو بول چونونه او خړونه به چې کم دی خزو بو بوړي او ولته به جامع دغه وینځل دي سره مختلف قسمه رسمونه او ریواجونه چې کم دی راجوند شو جوړ شو او وخت سره سره چې کم دی هغه ختم شو راجوند کې چې کم تیزواله او کم منډه تړ لراغه انو داغي دوه چې کم دی ډېر سيزونه چې کم دی لمیز نه چې کم دی او تلدین علاوه چې کم دی مذهبي حواله سره چې کم دا به وایو چې کم شدت پسندي خو ورته شاید زنو چې کم تیزواله راغله دي نو داغي دوه جيم چې کم دی لکه زمونږه چې کم کلتور دی او هغه ته ډېر لیو قسم له نقصان رسېدو چې دا چې کم ځنی خلک دي نو بجای د دې چې د عقاید او اسلام کی په یو خطر کې سره اندې چې کم دی هغه کې او تشدد یو عنصر شامل کوته بداو مچ لکه دا حجره چې کله آباد وي نو د ماشومان سنتونه یا کوژدنی یا داسې نوغه کې وباقاعده چې کم دی ثقافتي پروګرامونه داسې کېدل چې هغه د داغه براوستې شو لکه دا سندرغړی براوستې شو نو خلک به چې کم دی هغه زمانہ کې ټانګو کې چې کم دی هغه طرف تل د لور لور کول نه چنم فلانی کې لکه تماشه به ورته وي ایله براتل ټوله ټوله شپه به تیرولا دین علاوه چې کم دی ځوانانو به چې کم دی لسونه کول دربا په د منګي نو هغه سيزونه ختم شو خدای دین علاوه په خوا دل ته چې کم دی ودونی چې به چې کم دی مخه یو داغه کې ډوړی با او خورنو چته ده چې سو پوری به چې کم دی هغه نه خوښتل شوی نه او شاید کته زله ده به یې تاسو ذهن کې به چې دا روایت مول چې کم دی د گوتم بود د زمانه نه روان دی هغه تاسو هیڅ یو ګورې چې سو د گوتم بود ډولۍ چې کم دی هغه خوشته ده نو یې مخ کې مغې مخوښته اوس دا چې زمونږه ټوډوري خوول خوښه چې ملکی دی د دانشته خو بر بیا مونږ له شو بر صابېله چې مغریزه لکی دی د ټوپۍ او د مرغوز په دی لاکو کې اوسم چې کم دی د مخ دستور شته پس پر لیکي او په حال کې چې کم دی هغه باقاعده زموږ خو او دغه مقابله کوي تاسو ډیر سيزونه دي چې هغه دی نوی دور سره چې کم دی د میز نه لاړ
د کلی د خلکو روایتي روزګار کر کروند ده او دلته بلابل میوه او سبزی کر لیکيږي یو زمیدار ګل بادشاه په دغه اړه صدا سوای
د دې ځای زمیدار چې کم دی نو غنم جوار تماکو اوګه زیاته دلته کیږي غنې د دین علاوه چې کم دنو هر قسمه سبزی چې کم دنو زمونږ په دې علاقې زیاتې کیږي او سبزی منډای چې کم دلته کیدا د دې ځان دا سبزانه چې کم دینو پندای تا غیر چاپیرا سپلای کیږي په خاور تا سواد پلا منګوري پلا ضلع صوابای کی
دلته په کال کې د یویز مکینه سواری پس لګستې شه
غنم جوار خو بس په کال کې یو ځل دی کنه د دین علاوه چې څوک تماکو کوي نو غشي وسره او سبزی دوه قسمه
د پښتونخوا د نورو کلو په شان د تور ډیر هم خپل ستونزې دي د کلی خلک وایي چې ځوانان د زده کړو شوق لري ولی دومره تعلیمي ادارې نشته چې د هغې د زده کړو تند پکې سړه شي دغه شان د کلی خلک د روغتیا د اسانتیاو په اړه هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي د کلی د ستونزو په اړه د کلی یو اوسیدونکي محمود احمد وایي
د ټول نغټ مسله خو د سوی ګیس ده چې د ډیر وخت نه لکه خلک په دې باندې سټرګل کوي او نه مینهویږي دویم اوس د دې کلي کې د ټول نغټ مسله د سکولونو لري دلته خلک ډیر زیات دي د خوښه خلونو ډیر خلک راځي د دې ټولو سکولونو ته او سکولونو کې سهولت نشته لکه زه تاسو له د ګرل سکول د غدر په لسم مثال ګورمنټ های سکول چې آنته کې موجوده وخت کې د 1000 نه سیوا سټوډنټس دي اور 21 د استادانو سیټونه دي چې هغه کې موجوده ټیم باندې 11 ډیوټي کوي او نور غیر حاضر دي نشته اور د حالت پاغ سکول کې د کمرو 1000 سټوډنټ لپاره 15 کمرې دي دا ډیره د افسوس خبره بیا چې موږ د وای سکولونو ته راشو نو دا هم د مسلو نه ډک دي او حالانکه دلته کې په ټوډري خوښه کې ډیر زیات پبلک سکولونه هم دي خو د هغه باوجود دلته چې خلک تعلیم پلا رجحان ډیر دی او سہولتونه کم دي نو دا یو مین مسله او بل خبردار چې دا برانچ روډونه چې کم دي زموږ د ټوډري نو دا ډیر زیات لکه خپل نه کې خراب دلته کې یو بل مین مسله د ټوډري منډای ده
چې هغه ډیره یو وړوکی غونډه کې ځای کې راګیره ده همیشه هلته کې ټریفک جامې د بله مسله په ټول کلي کې نقاشه ده د اکثر لکه دلته د مسله د نقاشه خلک ایجوکیټډ دي خو چرته لکه څوک دغه نشته څوک یو بار نشته چې دا خلک خپلو مسله حل پر راشي نه
دغه ستونزو باوجود تور ډیر یو خیسته کلی دی چې د پښتنو د یوسفزی قبیلې خلک پکې ژوند کوي دا خلک ډیر میلمه دوست دي او د ژوند په خیسته اړخونو باور کوونکي دي همدې سره زمنګ د نن پرونه پای ترسي خپل کوربه شاهین بنری له اجازه ورکه خاد آباد او بریالي اوسه
گرانو مینا والو قدر منو زه کمر گلیم تماشال رادیو پرونه همیشه زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه می ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ